پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
د کابل هوایي ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت خو سل په سلو کې تامین دی، ستونزه نشته او تصویان چې خراب و هم جوړ شوي تر ډېره حده.
یو شمیر افغانان وایي دسترخوان کې ډوډۍ کمه شوې.
نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، هیڅ هم نشته. د الله دربار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد سالی چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې یې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبرییسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبرییسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل سوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو خوابه لګول کیږي. د کابل نړیوال هوایی ډګر د قطر د هوایی شرکت څلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره سو چې له 213 زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولوا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استول سو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 دیشتنه دوهې ته ولېږدول سول چې د اګست یو درشمې چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات کسان دي چې په یوه الوتنې کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم سوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه سوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی وو او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلی پورې د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تېرې میاشتې په وروستیو کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنو د روباتیک ټیم په 2018 کال کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې د طالبانو موټر په نښه سوي وو. د شنبې پر ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل تنه ټپیان شوي. پرون یکشنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چاودنه وشوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه پنځه تنه پکې وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. د عماق په نوم یوې پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه ګڼل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چاودنو مسؤلیت منلی دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو بیا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیال یې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملتپال د لیبرال ډیموکراتیک ګوند په سولو کې څه کم 8 رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر ګینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغېړي ما کوئ، شمیرې له ځانه ما جوړوئ، زموږ رایې مغلا کوئ، په صداقت یې وشمیرئ او راټولې کړئ. اړتیا نه ده خپل رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتورۍ محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوي راپور ورکړی چې د پرم پنوم په یو پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اجانس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پانتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړي دي. بلخوا رین ټلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې ښیي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکو چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې ترې وپللاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز ویل چې دوی شپه ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکي ژر له ګرمۍ پناه او د پللاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحد هغه برخه چې پناه غوښتونکي ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو دغه بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د ډیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کنری جزیرې په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو وربرابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼ میشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوې، تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په وی پاڼه کې مونډلی شي، پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاندې وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پای ته رسولو بریالی نشوه. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سینین ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کېږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته واوسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل، مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي.
زویل اسمسی اسلامي امارت اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دندو خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو پولیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش ویلي که طالبان غواړي چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه او دغه راز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي. خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له میاشتې نسبي قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولي. دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دوه ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده چې د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې ګډوډي بېاطمینانی منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو. انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي، چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو سرنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوي. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د ګڼو نورو زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول. زندانونو چې همدې سرنوالانو او قاضیانو یې د بند کېدو حکمونه صادر کړي، اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او سرنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او سرنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي، په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځئ اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د هیواد د لویدیځې حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یوه ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوي لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرک کې د ځینو خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولې دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځنډ لامل ګرځېدلی او په هیواد کې دننه د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبرې وشي. ښاغلی مومن وای دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د هواري لپاره به هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشین د ځنډ له امله د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیزو ټولنو ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیزو ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیزې توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچې ولسوالۍ د اتاق اقچا بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شاملې دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه، د شیدو راټولولو او لیک ځنګړي وسایل او نورې توکي شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل شپاړس افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دوهویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمېر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او د غراز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې خزینه او زده کوونکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمېر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وای طالبان د مقتل مخ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
څه چې استادان یا څه چې محصلین دي ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یاد ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو پر لانډو چپو سربیره ازادي رادیو په منځنۍ چپو 2169 په ټول افغانستان کې او د غرض د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په دې هیله چې تاسو د سهار لوو د ماخام تر ووز موږ ملتیا وکړئ. لڅبان دی یوې میاشتې ځند وروسته د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون له دغه هوایی ډګره د کامیر هوایی شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز یې د چهارشنبې په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایی ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایی ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي، خو دوی هڅه کوي چې دغه رادار ستونزې هم هوارې کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا، یعنی د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو ترسره کیږي. کله چې تیاره سي له هوایي ډګره الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډارډ مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعاله کړي. خاغلی وفا ازادي رادیو ته ویل دغه هوایي ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی. له تخنیکي پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکي اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایي ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پوسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سیر خراب و هم جوړ شوي. تر ډېره حده صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونه هغوی همکاري کړی ده. تر ډېر حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جایسي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایي ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $1200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
اوریدونکو د ژوندۍ یو خبرونه پر مهال پر دیش میرو سربیر از مخ سکایپ ته هم اړیکه نیولای شي. د سکایپ ادرس مدای رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یو بل ټولنیزې موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو لړ وړوالي شکایت کوي. یو شمن اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور شوي چې د ورځې درې وخته ډوډۍ دو وختو ته راکمه کړي. دوی وایي دا ستونزې وروسته تر دې زیاتې شوې چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او د غلطه د بانکونو او د غراز نور چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکي دی چې د دوه دېرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وای په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دېرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وخت ډوډۍ دو وخت له راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د دوه دېرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ ټول سي الته شراکتو نه جگ دي مخو جگ نه خرڅو مخو پخپل اندازې بن ورکو خلکو سره زارا کو خاص پورز ملت ملت کی جگیږي ملت ملت ته سل درا ور دي سل پور ته کیږي په یو چای بن ریټ نه درې ته لګو وسو پوري مخ حکومت نه دا خو ستنه ده چې بس ارزانی سي
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. پدې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي. د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي. پروازونه کیږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو راپه دېخوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 12:30 بجې دی لاند خبرونه اورو.